سلام د سهار 8 بجې شوې زه سفیول استان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاسویم د امریکا متحده ایالاتونو او ازبکستان موافقه کړې چې د 2021 کال د اگست په 15مه د افغان پیلوټانو له لوري تختول شوې پوځي هلیکوپټرونه او الوتکې ازبکستان ته پریښودل شي په ازبکستان کې د متحده ایالاتونو سفیر جاناتن هنک ازبکان خبری آژانس ته وویل متحده ایالاتونو او ازبکستان د افغانستان د ملي اردو د هوایی ځواک د جنگي جټ الوتکو او پوځي څرخکو د وضعیت په اړه هوکړې ته رسیدلې دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا الوتکې او څرخکې به په ازبکستان کې پاتې شي، هنک وویل پوځي وسایط به په ازبکستان کې پاتې شي، په دې مخکې لا موافقه شوې ده. هنک یادونه وکړه چې دا وسایط هیڅکله د افغانانو نه و، بلکې په امریکا پورې تړاو درلود. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ، افغان پیلوټانو ګڼ شمېر جنګي الوتکې او پوځي څرخکې ازبکستان او تاجکستان ته وتښتولې چې لا هم په دغو هیوادونو کې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت چارواکي وایي د افغانستان له فضا څخه په 24 ساعتونو کې 215 شپېته الوتکې تیریږي. د دغه وزارت عملیاتي چارو مرستیال فتح الله منصور پرون د خپل وزارت یو کلن راپور د وړاندې کولو په مهال وویل دوی له هرې الوتکې شاوخوا $100 د حق العبور په توګه اخلي. د نوموړي په وینا په یو کال کې د افغانستان له فضا څخه کابو 30,000 الوتکې تیر شوي دي. د الوتکو د څار نړیوال سازمان په وروستیو کې وویل د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له کبله ګڼو هوایي شرکتونو د اسرائیل، عراق او ایران له فضا څخه د تیرېدو پر ځای نویو الوتلارو ته مخه کړې او له دې کبله د افغانستان له اسمانه اوس تر پخوا ډېر هوایي شرکتونه کار اخلي. د هوا پیژندنې ریاست وړاندوینه کړې چې نن او راتلونکي دوه ورځې به د افغانستان 15 ولایتونه د سختو بارانو، سیلونو او بادونو شاهد وي. د هوا پیژندنې د ادارې عمدارس د اوبو او انرژي وزارت په خبر پاڼو کې ویل شوي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ورښت او سیلونو وړاندوینه کیږي. د روان کال د مې له نیمایي راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پرله پسې بارانونه اوري او په ډیرو مواردو کې شدید بارانونه د سیلونو سبب شوي چې له کبله یې سلګونه کسان مړه او ډیر مالي تاوانونه یې اړولي دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت پرون د کابل او هلمند د سیندیزو حوزو پر غاړو میشتو خلکو ته خبرداری ورکړ چې د سیلونو د راوتلو خطر ته پام ولري. د ایران په جنوب کې لږ تر لږه درې پاکستانیان هغه مال مړه او اته څلوېښت نور ټپیان شول چې د سپرلۍ بس له یوې لارې سره ټکر شو. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون وویل د بس سپرلۍ د 40 په مذهبي مراسمو کې له ګډون وروسته له عراق څخه پاکستان ته روان و. په بس کې د سپرو کسانو کره شمېر نه دی اعلان شوی، خو د فارس ولایت د سره میاشت ټولنې د ژغورنې او مرستو د چارو مرستیال وویل پیښه د یکشنبې په ماښام د سیرجان نیریس په سړک شوې. د لارو د ټرافیک پولیسو یو چارواکي عبدالله هاشم دیخانی د پیښې علت د بس بریکونو کې تخنیکي نیمګړتیاوې وبللې او ویویل له دې کبله چلوونکي موټر کنټرول نه کړای شو. دا پیښې یوه اونۍ وروسته لاغه کیږي چې په ورته پیښه کې 28 پاکستاني وګړي په ایران کې مړه شول. هغوی هم د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره عراق ته تللي وو. د ایران د راپور پر اساس کابو 15,000 پاکستانیان د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره ایران ته ورغلي. او د متحدو ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او ترکیه لخوا له چین څخه په وارداتي موټرو باندې د درنو تعرفو لګولو وروسته کاناډا هم په چینایي موټرو 100% تعرفه وضعه کړه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د دوشنبې پورځ اعلان وکړ پر برېښنایي موټرو سربېره له چین څخه د پولادو او المونیمو په وارداتو باندې به هم 15% تعرفه وضع شي. هغه زیاته کړه د چین په څیر لوبغاړي غواړي ځان په نړیوال بازار کې په غیر عادلانه ډول غوره وبولي. د جون په وروستیو کې د کاغلي ترودو مرستیال د چین د ارزانه برېښنایي موټرو پر وارداتو د ګمرکي تعرفو د زیاتولو خبره کړې وه. کاناډا د متحدو ایالتونو یو له اصلي متحدانو دی او د متحدو ایالتونو بازار د کاناډا په صادراتو کې مهم رول لوبوي. لبلی خواهد کانادا سنتونه لمتحده ایالتون سره سخت اخکل شوی. لویدیسی وادونه او ترکیه په چین تور لگوی چې د برېښنایی موټرو د بای د کمولو لپاره کورنۍ شرکتونو ته سبسایډي ورکوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی د ښځو د لا زیاتې محرومیت لور ته د یو بل ګام په توګه په نړیواله کچه غندل شوی، د طالبانو د امر بالمعروف وزیر دفاع کوي او حتی د اسلامي نړۍ عالمانو ته په دې اړه چلنج ورکوي. په همدې منځ کې یو شمېر ښځې د سندرو په ویلو د طالبانو د دغه قانون خلاف غږ اوچت کړی. دوی د ټولنیزو شبکو له لارې خپل کمپاین پیل کړی دی. جزئیات د عصمت ساروان په رپورټ کې.
یو شپیر افغان ښځو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نوي قانون په اعتراض کې چې په عامو ځایونو کې د ښځو پر شخ بندیز لګوي په دې نوم چې د ښځو شخ عورت نه دی کمپاین پیل کړی دی. دوی په خواله رسنیو کې سندري بللي او ویلي دي چې د طالبانو د بندیزونو په وړاندې به ودرېږي.
منم من زنم من جهان جانم کز آزادی آمر خوانم.
دا د دې کمپاین یو غړی ډاکټر زهرا حق پرسته دی. په یو ویډیو کې چې آزادی رادیو ته راستولې ویلي چې په افغانستان کې د غاښونو ډاکټره وه، د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د اعتراضونو د پیلولو په خاطر بندي او شکنجه شوه او دنده یې هم له لاسه ورکړه. د طالبانو د امر بالمعروف په نوي قانون کې چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده صادر کړی، په دیارلسمه ماده کې د ښځو پر شخه او مخلوڅولو بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لویری د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. د غراز د ښځې ژغ چې سندري نعتونه او قرات هم پکې شامل دي، په مجموع کې په زور یا په لوړ ژغ ویل دي او رات بلل شوی دي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف پنجره امید افغان میرمنو ژغ او یوشمیر نورو اعتراضي غورځنګونو د اعلامي په خبرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلې او له نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د افغان میرمنو د شورنې لپاره لاس په کار شي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د نوې قانون چې د اگست په 28مه اعلان کړ، ټول څلور فصلونه او 15 دیش ماده لري چې ډېره محدودون کړي. خلدی ټولو پراخو خبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملی کولو ټینګار کوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی د نړیوال عالمانو وغوښتل چې کډغه وزارت د نوي قانون په اړه چې د ښځو حجاب رسنیو او د اسلامي شریعت د تطبیق مسایل پکې شامل دي، پښتني اندیشتې لري دوی به لازم ځوابونه ورکړي. د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ په چیرو درو کلونو کې د افغان جنو میرمنو په وړاندې د زده کړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو سرغړونه بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي، هغه ادعا چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
وینځل په شونځي کې داول سین سنولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه حالات ټول شي سی
لیا وړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له آزادي راډیو.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په غنو سیمو کې هم مهال بریدونه شوی او په لړ کې د امنیتي ځواکونو په شمول لزګونه کسان وژل شوی دي. د پاکستان پوځ د خپل څوار لس سرتیرو وژل کې دا تایید کړي، خو بلوچ بلتون غوښتن کې ادعا کوي چې تر سلو ډیر امنیتي ځواکونه وژل دي. د پاکستان د کورونې چار وزارت د غبریدونه د پاکستان د بی ثباته کولو لپاره د دوی خبره د دښمنانو منظمه دسیسه بللې ده.
پاکستانی چارواکو پرون دوشنبه وویل چې په بلوچستان ایالت کې وسلوالو یاغیانو پر ریل پټلیو، سټیشنونو، موټرو او لویو لارو په بریدونو کې لښته لږه شپېته تنه وژلې دي. د پاکستان پوز د خپل څوارلسو سرتیرو وژل کې دا تایید کړی ده. د بریدونه په وروستیو کلونو کې د بلوچ بلتون غوښتونکو تر ټولو پراخې حملې دي. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې وویل چې د ترهګرو خلاف په عملیاتو کې څوارلس سرتیري وژل شوي او یو ویشت ترهګر هم وژلي دي. د بلوچستان د ازادي پوز په نوم بلتون غوښتونکو ډلې ادعا کړي چې د هیروف په نوم یې د پاکستان د پوز پر یوه اډه د دوشنبه په شپه عملیات پیل کړل او له شلو ساعتونو وروسته پرون ناوخته پای ته ورسول. دغه وسلواله ډله ادعا کوي چې په بلوچستان کې د پاکستان د پوز بلا کمپ ونیو او هلته دوشنبه ته پوځیان ووشل. دوی همداراز ادعا کړي چې د لارو په بندولو او نورو بریدونو کې د پاکستان یو سلو دیرش تنه امنیتي ځواکونه وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. د بلوچستان د ازادۍ پوز د بلوچستان د بیلولو لپاره له ډیرو کلونو راهیسې د پاکستان د پوز پر ضد جنګی شي، خو پاکستانی رسنۍ د چارواکو په قول وایي چې د دوشنبه په ورځ اول مشپه د بلوچستان ایالت په مستونګ، پسنی، کلات، ګوادر، پنجګور، تربت، موساخیل، سیوی، پشین، بیلا او کټه کې د بلتون غشتونکو په بریدونو او چاودنو کې د درویش مسافرو په شمول څلوېش تنه وژل شوي دي. د پاکستان ډان رسپانی ویلی چې حمله کوونکو د ګوادر د ساحلي شهر د سونسار د پولیسو پر مرکز په حمله کې د پولیسو وسلې حمله ځان سره وړي دي. په ځینو ځایونو کې پولیس او ملیشه ځواکونه یرغمل کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د دغو بریدونو په خبرګون کې وویل چې دوی پوهیږي چې دا بریدونه چا تنظیم کړي او څوک یې مسؤلیت په غاړه لري. د همداراز وویل چې دا بریدونه په ډیر غور او منظم ډول په یو ورځ شوي دي. د پاکستان پوز او حکومت تر دې په خوا په زلونو هند او د افغانستان حکومتونه د بلوچستان بلتون غشتونکو په ملاتړ تورن کړی دي. خو د پرونیو بریدونو په اړه لاسنې دی ویلي. د پوز یو پخوانی صاحب منصب جګرن محمود شاه هند او امریکا د بلوچستان بلتون غشتونکو په ملاتړ تورنوي.
دا بریدونو بیا مقصد دا دی چې انډیا چې کوم دی هغه د بلوچستان خلکو لا ډېر مجبور دي، غریبان دي، یو ځای بل ځای هغوی له پیسې ورکوي او هغوی چې کمپلینو دا بریدونه کوي. شاه باندې د امریکې لاس هم شته.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نقوی پر خپل ایکس پانه لیکلي چې له پلټنو وروسته به حقایق له ثبوت سره اعلان کړي. د په عین حال کې ویلي چې د دغو حملو هدف د یوې منظمې دسیسې پر اساس په پاکستان کې د بې ثباتۍ رامنځته کول دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه، پر باخوج رانه سکور وای لکه وشکه، ستا کله کزړی مې نرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه، او اوس په ولې زره چاو دی وای سپیڅلی، اوس په ولې زره چاو دی وای سپیڅلی، کته داسې هم خور وای لکه وشکه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د دې نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسایل رانغاړي. د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې ځوان نسل په تیر بین جنو ته د زده کړې زمينه نه ده برابره، دا څومره اړینه ده چې لیکوالان داسې څه ولیکي چې هغه د ټولو خلکو په تیر بیا د ځوانانو لپاره ګټور تمام شي.
تر ټولو مهمه خبره هم ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي د ټولنې د پرمختګ لپاره. نه نو دا ډیره ښه ده، د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره په دا رقم شرایطو کې ډیره مهمه خبره ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدرمنو دوستانو، یو شمیر لیکوالان او د کتاب لوستونکو وایي چې مطالعه د علمي کچې د لوړولو لمړنۍ ګټوره لار ده، خو له بده مرغه ځینې ځوانان دومره ارزښت نه ورکوي. دوی خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کتلو او لوستلو تیروي. د کتاب د مطالعې په برخه کې تجربه لرونکي کسان وایي کوم څه چې په کتاب کې لوستل کیږي ژر زده کیږي او تر ډیره وخته په ذهن کې هم پاتې کیږي. جمیله چې د کتاب لوستل د ټولو انسانانو لپاره اړین ګڼي وایي
ما هیچ وقت اوتور نبوده که ما یک کتاب دستم نبوده باشه و علاقه به کتاب خواندن نداشته باشم، یعنی همیشه یک کتاب نیمه در پیش.
هیچ کله داسی وقت ندیر اغلی چیز ما پلاس که کتاب نوی یا هم در کتاب لوستلو تا علاقه و نلرم. خلا پا در مرغزینی زوانان فکر کوی چه در کتاب و یلی وقت تیروی. توی په ټولنیزو رسنیو کې دومره غرق دي چې هغه د خوانسي کتابونه هم نلولي. څه خو لا د اضافه معلوماتو لپاره کتابونه دي. زه هم د وسط افغانستان د تاریخ پاک له کتاب لولم. باور وکړه چې دومره ښکلې لیکل شوی چې لکه چنګک ما د ځان خواته کش کوي. مګر زموږ نور ځوانان دې ډول کتابونو ته ارزښت نه کوي. هغه ځوانان چې کتابونه لیکي زه له هغو څخه غواړم چې داسې لیکنې وکړي چې خلک یې کتاب یو ځل نه څو څو ځله ولولي، او له نورو ځوانانو څخه هم غواړم چې کتاب لوستلو ته وخت ورکړي، خپله علمي کچه لوړه کړي. کتاب وفادار ملګری دی. کتاب کله هم موږ یوازې نه پرېږدي، خپل کتابونه ښه وساتي ویل ولې، او نورو ته یې د لوستلو لپاره ډالۍ کړي. زموږ ډېری کتابونه داسې دي چې کله یو مخ ولولي بیا یې له لاسه نه لرې کوي.
کتاب میخوانم و واقعا یک کتاب است که مسالیت صفیش می خونی دیگه بازدگی که از دست ماندن هم می تونی.
در طالبان و دی حکومت بندیزون اجری خزینه و پزدک روی لگه ولی دی دیل عمل شوی چه یو شمیر زوان اینجونه لکتاب لوست لسخه هم لری پاتیشی. افغان زوانه زهره جنت بدی اکلا وی
که تاسو ما شخصا خپل مطالعه از ما مطالعه از ډیره پیکشوی یا کم رنگه شوی دا که وختو کې به ما ډیره زیاته مطالعه کوله او ډیره مینه به مطالعه سره لرله مګر اوس فیلن مطالعه لکه کم شوی دا خو به هم ډیره مینه لرم چې بعضی نوی معلومات یا نوی کتابونه چې معنی مطالعه کړی زی مطالعه کومه ماته ډیر خوند راکې په بیکاری وخت کې یا په داسې وخت کې چې زه ډیره ستړی ما یا داسې ناهیلی یم کله چې زه یو مطالعه وکړم یا هغه اشخاص چې ډېر په سختۍ یو ځای ته رسېدل دي د هغو د ژوند په اړه یو څه ووایم یا هغه پخوانۍ تېر شوې پیړۍ په اړه لږ مطالعه وکړم هغه زما وضعیت یا زما روحیه ډېره ښه کوي په هغه غمګین حالات کې یا دلتنګۍ حالات کې ما ته مطالعه ډېر سکون راکوي کله زه مطالعه وکړم بپېږم چې هیله شته دی هیلې نه دي مړې شوې نو زما په خپله مطالعه اوس ډېره کمرنګه شوې ده خو بیا هم زه مطالعه کوم مطالعه سره ذهن ډېر ارامه کېږي یو ډول سکون انسان اخلي یو ډول هیله پیدا کېږي او عموما په افغانستان کې زما په نظر سر ټوله مطالعه ډېره کمرنګه شوې ده او خلک ډېر کم مطالعه کوي ځوانان
ته دا راته وایي چې ولې د کتاب لوستل کم شوي دي له ځانه راته وایه د تاسو مطالعه ولې کمرنګه سوه
زما مطالعه خو خوري ځکه کمرنګه شوله مخکې بچو ما به ډېرې چې مطالعه کوله معلومات به مې اغستل خپلو ملګرو ته به مې مرسول په مکتب کې به مې نورو ته ویل پوهنتون کې به مې نورو ته ویل به مونږ په هغې بحث کوو عموماً به مې داسې ګروپونه جوړول هغې کې به مې یو موضوع پیدا کوله هغه خو اوس امکان نه لري چې مثلا مونږ مکتب ته ځو پوهنتون ته ځو بعضې وظیفو ته ځو هلته به بحثونه په وکړو او نور به داسې وو ما به د هغې څخه استفاده کوله ورځني ژوند کې اوس فعلاً هغه کتابونه چې په کوټي سنګي کې پیدا کېدل یا انټرنیټ نه بعض معلومات راخلم هغه وایم او همدا چې ناهیلي شوې یم ډېر زیاته مینه مې وه ورسره ادبیاتو سره مې ډېره مینه وه خپله مې کتابونه لیکل یو څه څېړنې مې کولې لیکنې مې کولې ومې لیدل چې دې کاله مې دومره لیکنې وکړې دومره دغه زحمت مې ویستو هېڅ داسې یو مثبت پوینټ نه و چې زما زړه ښه کېنو همدې سره مې زړه لږ ناهیلی شو او مات شو کله مې چې دا وړې خورګانې ډېر زحمت بس زه ورته وایم دومره زحمت مه وباسې ځکه زه خپله ډېره ناهیلي شوې یم بېرته په سنګ کې تشویق کړم چې نه خپله وړتیا مهمه ده خپله یو ځای ته ورسېږي حتمن به یو وخت ستا په درد وخوړل شي خدا چې ناهیلی اوج دی او ډېر ناهیلي شوې یم نو زما مطالعه هم پیکه شوې ده او کمرنګه شوې ده
بله تاسو له خبرونه دا ښکاري چې د طالبانو د حکومت بندیز چې په ښځینه وې راوستلی ده یو بل توان یې دا ځوانانو ته رسولی چې تاسو نسئ کولی کتابتون ته لاړ سئ کتابونه واخلئ او ویلولئ
بلکل زما خو خپله شخصا هم دا ده چې زما روحیه ډېره خرابه شوې زما نه په سنګ کې د ټولو ځوانانو زموږ چې کومې ملګري دي هغه که دلته ژورنالیستانې وي هغو دلته ډېر ښه فعالیت لرو هغو ټولې ډېرې کمرنګې شوې دي ځکه یو څه خو بندیزونه ډېر دي مخنیوي ډېرې دي یاره خبرې کې ډېرې څېړنې کېږي ولې دې دا وکړو ولې راووتې دا خبره دې څنګه وکړه دا د انسان زړه تورې زړه ماته جنجالونه ډېر جوړېږي هم کورني مشکلات چې هم بیرون سیمه کې دومره مشکلات چې بې په یو پیغلې باندې عموما ډېر دل سره ده کېږي زړه تورې کېږي نو تنه زما نه زما په سنګ کې زما خوارخوندې زما ملګري چې همدې کابل کې اوسېږي ډېرې فعاله وي ډېر فعالیتونه یې کول هغه ټول په ټپه ودرېدلي دي او که زه وایم دې دلیل حکومت دی نو بالکل به زما دا خبره غلطه نه وي
په دې علت چې یوه ورځ دغه ټول بندیزونه لرې سي او بیا اوسې کولی کتابتون ته لاړ سئ کتاب وګورئ او خپل علمی کچه لوړه کړئ
انشاءالله مونږ هم په دې هیله یو چې انشاءالله داسې یوه ورځ راشي چې مونږ درې کاله تیاره چې مونږ تیرو دا پړنا بدل شي
د کندهار ولایت اوسیدونکی هارون سمیم هم وایي چې د کتاب لوستل د ځوانانو لپاره هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې د نجونو پر مخ بند دي ډیر زیات اړین کار دی
نو دا خو ډېره مهمه ده. په یو لحاظ دا مهمه ده چې دغه د دوی مسؤلیت دی، او بیا په دغه رقم شرایط خو بیا هغه مسؤلیت دوه چنده دی نه. تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې بس هر سړی په خپل مسلک کې یو څه ولیکي، خپل د مسلک اړوند چې هغه څه ولري د ټولنې د پرمختګ دپاره نه، په هغه اړه یو څه ولیکي. هر سړی که یو ژورنالیست چې هغه د ژورنالیزم په برخه کې نه، د هر مسلک سړی په خپل مسلک کې کار وکړي. دا خبره ده سپېشلی صاحب هم په خپل مسلک کې یادی اخته دی، په خپل مسلک کې لیکل کوي، او دا ډېره ښه ده د ځوانانو د ذهنونو د روښانولو لپاره. بیا په دا رقم شرایط کې ډېره مهمه خبره ده د په ژوندون یې د اثار ولوستل چې ځوانان یې ووایي، هغه د خپل مسلک اړوند کسان یې ووایي، او د اثار لوستل د ده سره تر ټولو ډېره ښه مرسته ده نه. یعنې دی کتاب لیکیم په همدغه نیت یو څوک یې ووایي، هغه ښه اړخونه یې هم رابرسېره کړي، او منفي اړخونه یې هم د تور په ګوته کړي چې بیا دوی په آینده کې اصلاح کړي. د یو لیکوال لپاره خو دغه تر ټولو ښه خبره ده په ټولنه کې محبوبیت پیدا کړي. او د ځوانانو څخه زما خپل هم دا غوښتنه ده، یعنې دوی باید مطالعه وکړي، اثار ووایي د لیکوال. د یو کتاب اوس خو هر څوک لري چې یو کتاب رانیسي مطالعه یې کړي نه.
افغان لیکوال محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د نثر او نظم ډیره برخه د ځوانانو اړوند مسایل رانغاړي. لن موري سره مې مرکه کړي. ښاغلی سپیشلی د خپلو خبرو په پایل کې وایي:
سلام وړاندې کوم، ډېر خوشاله یم چې د ځوانانو خبرونه کې برخه درم. زما تقریبا 15 کتابونه چاپ شوي دي چې یو په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د کندهار میشتي مطبوعاتیان. نو بیا ما په طلوع افغان کې ولړی را پیل کړه کندهار میشتي مطبوعاتیان، هغه چا چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و. کندهاریان و خو کندهاریان نه و، چې په کندهار کې د مطبوعاتو لپاره کار کړی و. یو ټوک مې مخکې خپور کړی و 100 و، چې پاکې تقریبا یو څه ښځې نم پکښې کې وې. او دا اوسنی ټوک چاپ شوی دی، په دې کې 100 دی. ما په دوه کتابو کې 200 کندهار میشتي مطبوعاتیان معرفي کړي چې د نیکمرغه د ښځو برخه هم پکښې کې ده. یو کتاب دی د اوبه پر مخ ګامونه، اخباري کالمونه دي چاپ سوی دی. یو دی د پیغل زړه ادبی ټوټې دی، او یو دی تا شویل چوپته چاته موایا کلمونه دی، او یو هم دی د امام صاحب ژوندون ژباړه. په دې کې زما د ژوند حالات نور ژوندات می په ادبی ټوټو کې را بیان کړی دی. په لاندې ادبی ټوټو کې مې چا ژوند بیان کړی دی، د ټولنیز نه خوځ می بیان کړی دی، د ادبی ټوټو په لمن کې مې ولست وړاندې کړی دی. دا زما لومړی کتاب چاپ سو، به ډیر خلک خوښ کړي. نو اوس غواړم چې په دې کتاب څه زیاتونی هم وکم، تر څو هغه مینوال چې د دې کتاب دی غواړي د کتاب تر لاسه کړي، نو د نزداتون سره ان شاء الله په لاس باندې ورسره خیر سره.
ها که استاد نن څه وکټنه وکم، یاوه ادبی ټوټه دی او چا هغه ژوند مو پکې بیان کړی په ادبی ټوټه کې، په یاد مو د چرته وایې.
ما خپل لور ته شی لیکلی وو، نو اجازه درته وایم دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی.
بس خپل دی اجازه چښتنه سترته وایې.
ژوند دی وسه سلیک دی به قدر مرغلری درانی او زړه نه جی لوري د غزما خړ پټو درواخله د خپل سترګو او مخ څخه دی د تک سپنی وشکره کوم غلری جر پاکه دلته ستا وشکې څه چې ویني دی هم قدر نه لري. د دې دنیا ډیر وګړي ډیر ظالمان دي، ستا سره هیڅ خواخوږي ځکه نه لري. ستدی مسكين معلم لوري دی، کمزوري معلم لوري دی.
ډیر کولای
ژوند دی وسه
دا یوازې تاسو دی لور پاک نه ده، بلکې د ټولو افغان جنو او میرمنو ژوند سره ورته والی لري.
مجموع کې ټول افغانان معلم لونی چې دی په غربت کې ژوند کوي. یو بل بیا د بور مور لدین جلات څخه د وشکو چې نیو چې سوي په یت سر نه خلاص دی. هر څوک چې به ولې دی بس یو پښتنه به ځین کول چې تنه خبر از مدرسه ورن زمانه پرې درل شي دان کړی دی. او څه وایي چې افغانستان جوړیږي؟
bale رزو نور پښتنو ته درته وایي چې دغه ورستای کتاب متلی کړی ده د دې پکلر ته وغږی کې دي. کوم ژورنالستانو ژوندونه راخستي تاسو ویل او کسانو چې کار کوي په قندهار کې کړي قندار نه يم خو قندار پاک لبانی دوی راپور خبرونه درلوده. درته وایي څنګه په دې فکر کې سویتي اواز دی او ژورنالستانو ژوند راوخلې چې اواز قندار ته کار کړی.
نو په نور برخه کې تذکيره وي، شاعران تذکيره و، د لیکوالان تذکيره و، خو د مطبوعاتيان تذکيره منه وتر سرګو سوي. په خو د ژورنالیزم مخشان زرین انزور لیکلې و غړي په خو چاپ سوي و. د قندار په ټول افغان لپاره ما غوښتي ام یو مضمون پیدا کوم تر ته د ځوان خبريالانو ژورنالستان تشویق سي. په دې کتاب کې سلطنه کسانه جمع کړی دي چې په دې کې یو شمیر داس خوندې دي چې هغه کندهار ته کار کړی او په کندهار کې اوسنسته، خو باید نمونه ژوندۍ پاتې شي. د مثال په توګه لکه رشیده امو په نامه خو په متواز کار کړی ولې په کندهار کې. یا مثلا یو خارجي خبريال ډاکټر جولیا پاول دا هم کندهار کې مطبوعات کار کړی و. دا د شو ډیر کسان دي په سل کاسه مې جمع کړی دي. سل کاسه مخ چاپ شوی و.
کله
چې د ځوان خبریالانو ژوند په یو کتاب کې چاپیږي، څومره دوی ته قوت ورکوي، انرژي ورکوي چې خپل ځوانه انرژي نورم وکاري، نورم کار وکړي د هیواد مطبوعاتو ته؟ تاسو اثر څومره لیدلی؟ ځکه تاسو تازه ځوان ژورنالستان ته کتاب چاپ کړی، څومره مثبت اثر تاسو لیدلی؟
ډیر مثبت اثر په دې خاطر کړی دی چې ما د کتاب چاپ سوی دی او خو دې خپل ما پوښتنه کړې د کتاب مستیر پیدا کولای شو، څنګه ترلاسه کولای شو، تر څو دې خپل ژوندلیک ووینې. بیا هغه تلاغان چاپېدل هم دې ډېر همکاري سره کور په ژوندلیک لري، بیا راکولې به زه ورته مرکې به ورسره کولی هغه چاپوله. او په ځمکه دوی هڅېدل چې د خپل کار نتیجه دل چې دا زما په مطبوعات کې زه کار کوم، دا زما کار حدر نه ځي، بیا ځای نه دی یو څوک څنګه زما کار ته په درنسته ګوري، دا په اخبار کې چاپوي، اخبار خو په کتاب کې چاپېږي او دا تاریخ پانه ته پاتېږي. نو دوی لا هڅېدل، لا کوشش کوي چې نور خپل کار ته په دقت او دغه ټکټ متوجه کړل چې دقت تر سرعت قربان کړي.
چې کله دغه د تاسو کتاب ځوان ژورنالستان لولي، آیا کوم یو د سیمه انګیزه ورته پیدا شوی چې راته زم د یو کتاب ولیکم لکه سپیشل صاحب چې لیکلای؟
بالکل، په هغه کې ما په تلغان کې د لری را پیل کړ، یو ځوان محمد عثمان برکت چې ډیر تکړه ځوان دی په کندهار کې، هغه ویل چې سپیشل صاحب غواړم چې هغه ځوانان چې په نور برخه کار کړی دي زه به هغه راټول کړم او دغه یو لری په تلغان کې پیل کړم، بیا یو کتاب جوړ کړم. زه به هغه کارګر ځوانان چې مثلا په سیم کې اولمړی، مثلا په پونتون کې اولمړی، ولزم ماته به هغه را فکر کړل، ولزم غواړم چې تاسو نو راټول کړم هغه ځوانان چې ټولین کې شکار کړی، هغه ځوان چې شمه دني فعال، هغه څوک چې د مور په اړه خوشاله وي، ولدا چې ماته را فکر کړل زه به هغه ځوان راټول کړم، بیا مال ور دغه بخښه کار دی، نو هغه ولز دغه لری پیلوم.
bale هغه ځوانان چې دوی کوي سی او څولې کې خوسته لیکنی وکړي په هر بار هغه چې هغه تاسو خپل تجربه سوایې چې ام دغه اوس د تاسو وخت خپل تازه دماغ نه کار وخلې او څولې کې تاسو به څورت وایې
سپارښتنه ده چې دوی ول خپل ډیر مطالعه وکړي، لس کتاب دی مطالعه کې، 15 کتاب دی مطالعه کې، یو کتاب دی ولیکي، ځکه تر کتاب لیکلو د کتاب مطالعه او معلومات راټولول ډیر مهم دي. خپل ځان په مسلک کې اشتغال کتاب نوښته کې په هغه باندې ځان په هول ډیر اړین دي. زه ځوانان ته وایم چې در مخه چې تاسو پلا کتاب ولیکي، در مخه تاسو اول خپل ذکر بشپړ کړئ، کله چې ذکر بشپړ کړئ زیاته مطالعه وکړئ، شپه ورځ مطالعه باندې ولګوي، د کتاب سره ملګری وکړئ، پر فیسبوک او پر واتس اپ ډیر وخت مصرفوي، ډیر وخت کتاب ته ورکړئ، د کتاب سره ملګری وکړئ، کتاب داسې ملګری دی چې هر وخت تاسو حاضر دي، تاسو سوالو ته جوابونه وایي، نه درته زیریږي، نه درته خوابدای کیږي او نه وایي چې ماته خوب راځي، شپه ده اوس نه کو تاسو سره خبرې نه کوم، کتاب هر وخت مرته خبرې کوي، مرته معلومات راکوي. نو کله چې موږ ډیر کتابونه مطالعه کوو، کولای شو چې یو کتاب نوښته کړو، کتاب ته لیکلو د کتاب مطالعه زړه نه بولم.
bale لزان راتوې کله چې یو کتاب فایل کې لیکلې د خلاصيږي او ډیزاین کیږي وړاندې کیږي، څومره ورته خوشاله یې، څومره اس د خوخي کوي او د خپل خواري او الیزلو قدر باندې هغه وخت سپیږي، دا څه رقم یو اسي
دا موږ په کندارۍ سره زب کلو کې نه ځای ژوند خوشاله یې. خو به دی ول د شعر چې دی د شاعرانو لکه اولادونه داسې دي، زه چې به کتابونه ګورم لکه اولادونه داسې دي، هر کتاب مطلب نه ګران دي، لکه څنګه چې زموږ په اولادو به سړی کاږي، د سمره رسېږي او ټولنته وړاندې کوي، د ټولنته د خدمت لپاره کتابونه دغه مهم دي. ویني کرشي لیکل مهم نه دي، کتاب لیکل مهم دي. کله چې موږ کتاب نه مخه د کتاب باندې نوښتات لري چې هغه ټولنه لپاره یو مثبت، لکه ما چې ول چې نور ځوانو واڅېدل چې ورسره داسې لوري را پیل کړي، په ټولنه کې باید یو مثبت بدلون راولي. مثبت بدلون لپاره ته باید کتاب نوښته کړې، نه یو عادي کتاب چې خلکو وخت ضایع کړي. موږ باید کتاب لیکو، داسې کتاب نوښته کړو چې هغه په ټولنه کې مثبت بدلون راولي، د خلکو ذهنونه روښانه کړي، او کله چې به کتاب چاپېږي بیا تاسو په کالو کې ځایږي، خوشاله چې روښانه دې زما کتاب ډیزاین سو، دا دی ولیکل سو، دا دی ایډیټ سو، دا دی ترتیب سو، دا کتاب ما درې کال خوري کړی دی. اما دا و چې المان تر هغه لم درې کال ما په دې باندې په ایډیټ کې تیر کړی، بیا مې په ځین نه ودغه په شاو سره چې کوم بوتو کما په نظر باندې چې ایډیټ وغه پکښو کې درې کال مې لکه خوش لاس ځان سره وګرځوي، نو دا به څونه زحمت دی. په هغه خبرو ته کتاب چاپ سره څونه خوشاله یم، او دا د کتاب چاپ بیا ما ته وسره کوي، بیا ما هڅه یي، بیا ما ته دا د کیسه پر بل کتاب باندې پیل وکم، نو زه په بل کتاب سره انشاء الله اختم د کندهار څخه تر المان شې دا یو لیک دی، بیا سفرنامه باندې کار کوم خیر سره، هغه خیر چاپ سي ځوانان به وګوري، په خدای نور څوک واڅی سفرنامه یې خلک سي نور به ولیکل سي.
bale تاسو مهمه نقطه ته اشاره وکړه، هغه دا چې کله یو څلیکې کار اخبار ته لیکل ورکوي، کار د کتاب په باندې لیکي کوم مجلې ته لیکل ورکوي، نو مهمه دا چې خپل معلومات پوره او یو خط وړاندې کوي ټولنې ته او نور ځوانانو ته. په دې برخه کې مشوره ځوانانو ته ورکړي، کله چې لومړی مخددای کتاب ولیکي، څومره باید ته معلومات پخې، څومره باید ارشه رښتینی وي، څومره د املا خوي، څومره هدا کتاب محتوا خوي، په دې خبرې وکړي.
موږ وخت د سبخې تنقید ځوانانو د کتاب چاپول ډېر موږ علاقه درلود، کتاب چاپ کو. بیا په کوټه کې عبد الله درویش دورانی د پښتو ژبې غټ شاعر دی، نه درویش دورانی ته وایي درویش سمور غواړي یو کتاب چاپو، خو بار به درته نه ول چې مې چاپوي، د بول صبر وکړي، صبر وکړي، مطالعه وکړي. موږ په ځل کې ویل چې دا درویش صاحب نه غواړي چې موږ کتاب چاپ کو، اوس په یوه مشه درویش صاحب دا ډېر ښه
خبره کول بیا به دولت څه وکړي کني وکي 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 کني وکي به وخت به تاسو په دې کې چړ وکي سړی باید کتاب چاپول کی تلوار ونه کی ځکه کله کتاب چاپ سو بیا صدر صوتي بیا ستا کتاب نه بیا دولت کتاب دی بیا خلک نقد پر کوي بیا سړی په زیریږي که خدای نه کړه کتاب کې نیمګړتیا ډیره وي نو زه وایم کتاب ودندوي خپل علمي پانګه زیاته کی دا کتاب وړاندې کی چې خلک په تی په خبرولو شوې سيږي په چاپ شوې سيږي لوستونکي په لوستلو باندې شوې سيږي او خلک افتخار وکړي چې ما په لکه کتاب ولوستي دغه دغه شګري مې تندر لاس کړی یا ما ته یو فکر راکې یو مثبت فکر راکې نو زوم کتاب ما پر امه کتاب باید نه دا کتاب باید داسې چې د ولست پاتېږي په ټول وختو ته پاتې خلک دې باندې قضاوت کوي لکه چې موږ په سلو کالو مخکې په کتابه قضاوت کوو د بيبي صاحب کتابو قضاوت کوو د بیرواسه په کتابو قضاوت کوو د علامه رشاد بابا په کتابو قضاوت کوو د قیام الدین خادم صاحب د ګل پاشا الفت رحمت الله علیه په کتابو باندې موږ قضاوت کوو چې وڅن کتابونه لیکلي دي افتخار کوو بیا براتون نو څنګه کتابونه ګوري که څه کتابونه وای افتخار وکي او کني وای بچولا د څونو کمزوري خلک وڅن کمزوري کتابونه لیکلي نو ځوانان ته پکار دي چې د کتاب ته لیکلو مخکې خپل مطالعه خپل کتاب سره نه د پوهانو لیکوالانو مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي نو به د ځوانانو راتلونکي خلک ستایي
بل سپیشل صاحب تاسو شعر او شاعري سره څنګه یې آیا شعرونه لیکي ولولي
یو خپل شعرونه لیکل او شعرونه وخلي کله ځین شعر په دې شپسوی هم دی خوشری ټول غنل را خوری وری په مجلو کې شپسوی دی په خبرو کې شپسوی دی په سایټو کې خبره سوی دی یو ډیر مشهور شعر دی چې تاسو می وایو دا به تر خامخره ته وایي
اما شعر به چې خلک وختنه کوي اوس مونږ ته وایي
هغه شعر ډیر مشهور دی وایي ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه
bale
ستا په سترګو کې مې کور وای لکه وشکه پر باخوج رانه سکور وای لکه وشکه ستا کلک زړی منرم کړی لکه موم وای ستا کلک زړی منرم کړی لکه موم وای را سره چې دونه زور وای لکه وشکه
ډیر ښه
او اوس په ولې زره چاو دی سپیشلی اوس په ولې زرا چاو دی سپیشلی کې ته داسې هم خور ویل کې وشه
ډیر ښایسته سپیشلی صاحب ډیر
ښایسته
راځو په دې باندې خبرې کوو چې راتلونکي ته څه پلان لري آیا کوم بل تار ها د کتاب لپاره په ځان کې لري
د کندهار څخه بیا تر المانه پورې یعنی یو سفرنامه باندې کار کوم د ارغن لغاړي د راین تر څپو د کندهار د ارغن غاړه ده د کتاب نوم دی د ارغن لغاړي او په دې په بون کې بیا غټ سندي راین د راین تر څپو زما د سفرنامې نوم دی په دې کې زما د ټول سفر علا چې څنګه له کندهار سره وتلې کابل تر غلې بیا قطر تر غلې بیا د قطر څخه څنګه راغلی یم فرانکفورت او بیا په آلمان کې اوسېږم په راډیو کې مې څنګه کار کړی دی بیا یې سفرنګي کارونه کوم دا ټول شامل خیر سره د لوستونکو په دغه راتلونکي کتاب کې وګوري
که په دې خبرې وکړي چې کله یو څو کتاب لیکي نوم څومره مهم ده چې همداسې لکه تاسو جالب دوم ټاکلی ده د کتاب نوم څومره لوستونکي هڅوي چې کتاب تر اخره ولولي
لکه څو د کتاب محتوا مهم ده دغه کتاب نوم مهم دی چې ما مخکې ول کتابونه خپل اولادونه دي د لیکوالانو لپاره نه نو اولاد څنګه پیدا کی څنګه شنو پرېږدي کوشش کوي چې یو ډېر شنو پرېږدي هغه څنګه
بالم
سیدا نو څونه چې د اولاد لپاره د نو کوشش کوي د غون د کتاب لپاره د مقالې لپاره چې څونه مهم نو وټاکل سي غون دغه پیدا کوي لوستونکي ته کتاب راپورته کوي چې په یوه شواله پدې کې تر څو وګورې چې په کوشش کوي یو چا ولده په کراچي کې روانو ما په ورډي کې کتابونه پراته و دا چې موږ د ډاکټر اعظم اعظم یو کتاب دی د مینې خیر د سیمه راپورته کوي مارک نور نه دی دغه نوم چې وکړي نو مې ډېر ول فن درخې او دا چې وکړي د ډاکټر اعظم اعظم د کتاب لیکلی او بیا د کتاب راوخستې د نامه په خاطر رانی وي
بالم
دا نوم ډېر تاثیر کوي نو زموږ استاذانو لیکوالانو چې کوم کتابونه لیکلي دي هغوی چې خپل کتاب د پاره کوم نمونه ټاکلي دي دا نمونه یې خپله د لوستونکو ورکشي لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې موږ وایو د خبر د پاره چې موږ لید ټاکو لید باید جالب وي لکه چنګک چې د خپل لوستونکو یا د ستا اورېدونکو ته راجلب کړي لکه چنګک چې ورچې مایې را پراکاږي نو د کتاب د پاره بیا نوم د غونډه مهم دی لکه څنګه چې په خبر کې لید مهم دی دغه سي کتاب د مخایې د پاره بیا هغه صدیق د غونډه مهم دی
bale کله چې کتابونه ته د نمونه ټاکي خپل فکر ورته کوي چې دوستانو سره مشوره ور باندې کوي
د کوشش کوم د موږ سم سلا کوم خو خپل رائے مخوشي بلې خاطر چې ډېر نو ما اړوم سره اړوم اړوم په نو د لیکوالانو خبرېم په ځین کې نو خامخا مشوره سره یې خو ډېر دغه خپلې ځکه کتاب زما دی به ځخ په نو پکښته اولاد زما دی به ځخ په نو پکښته
ځوانانو ته په اخره یو پیغام ولرو چې خپل وخت ځای نه کی دوی باید لیکنه وکي په هر برخه کې چې دوی مهارت لري باید لغنه کار وکړي کې تاسو لخلې او څو خبرې ورته ولرو دا به ډېر ښه وي
زه چې کله ځوان نه مورم ما خپل یو احساس د حرکت راکی د بیداری راکی د سوکالی او د خوشحالی او د کمرانی او د یو ګام خصلو لار چار راشي ماته زه ځوان مورم نو ځوانان باید تل هڅه وکړي تل هڅاند اوسېږي لټمبلی څخه ل ډیر خوب څخه ل ډیر خوراک څخه ل ډیر خبرو ته پر ځای باندې کار ته اهمیت ورکړي هغه کله لیکوالی کله شاعری کله نور کارونه چې ټولنه ته ګټ رسي باید هوته مخه کې خپل وخت ځای نه کې ځکه هغه چا چې د وخت قدر کړی وخت د وخلو قدر کړی دی چې د وخت قدر نه کړی وخت د وخلو قدر نه کړی نو که چیرې زموږ افغان ځوانان غواړي چې پراتونکې لکه د سهار ستوري وزلیږي هغه باید شپې رونی کې نو زموږ ځوانان که چیرې غواړي چې وزلیږي باید د تور شپې پر ځای وزغمي د خلکو خبرې پر ځای وزغمي خولې توي کې او مایوس نه سي د مایوسي پر نامه باید هیڅ ونه پیژني کار 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 هڅه 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 او کوشش ځکه دا یو تاریخي خبره ده چې ځوانان ټول د ملاتړ دي ځوان بيخي ټول پر ځوانان ولاړ دي نو که چیرې موږ غواړو چې ټول نو ولرو باید په لایق په اصلي دي ولوم سنبال ځوانان ولرو نو ځوانانو وخت مزای کوي خپل راتلونکي د سبا سور په څیر روښانه کړي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کور مودان د افغانستان د شیرازي او نیکمرغۍ په هیله
دران دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کی چیست الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو د نننې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان کوونیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي د خبرونه په پایل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکارلويږي او عمري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي نن به په ووم ټولګي کې ژوندۍ موجودات ولولو په دې برخه کې دا ولولو چې حجرې د ژوندۍ موجود په پایښت کې څه رول لري دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یو برخه هم بیانېږي
موضوع ژوندۍ موجود حجرې د جوړش د همغږي په بیلابیلو پړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونه بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغه ته خوله وایو خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل شي هضم صورت ونیسي د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویتامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي خدا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپل دنده سرته رسوي نشي کله چې سیستمونه سره ځای کار وکړي نو د ژوندۍ موجود پایښت شونه دي خو کچيري یو سیستم په دوه سیستمونو کې پالج او یالمین زولار سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پیژدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار و نکړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلای او ژوندۍ موجود ژر یا ورسته خپل ژوند له لاسه ورکوي تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې نه همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري موضوع تخم لرونکي نباتات دغه نباتات ریښه دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي ظاهر البذر نباتات ښکارا زونی یا زنی لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي مخبیل بازر یا پټ زړونو لرونکو نباتات چې توخمه په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي، د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي، لکه غنم، اوربشي او جوار. او بل دوه مشیمه نباتات، د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي، لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې د مخکنیو ټولګیو په برخ کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول، ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې ډنډرې یا ساکې شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې یې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکا د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکا باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي، او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې به خونکو اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي، او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپي دي، او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا، او ځینې یې متروکا یا فلاجیل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرش لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نه وی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیوانات ته ورته وي د پروتوزوا په نامه، او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګي په لاندې ډول سیړو. د سر کودینا ټولګي مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجن پښو حرکت کوي. درواغجن پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بلګه انتی امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم، د پلاجلاتا ټولګي. د دې ټولګي نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي، له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناستي او نسخوږی سبب کیږي. او بل دریم ډول یې د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ د پروتستا دا ډله حرکي غړي نه لري. بیلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیټ دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
ونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینی میکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغوښتل. د 9 ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د ویني سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګي چې سکلیټ دی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پښتۍ او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یادوي ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پښتیان دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دوی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي. منرالونه دلته زیرمکیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات د دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او سلرم یو بل شی وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټول دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې ویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې و هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټول حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه جوړیږي. د هډوکی جوړښت راځو. هډوکی یو ارتباطي نسج دی. په هډوکی کې خپل اوستیوبلاستس چې د هډوکی حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپله چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا ده تر څو هډوکی تر خپلې اندازې فرق کلک وساتي. هډوکی پر دوه ډوله باندې دی، یا د دوی خپله ساختمان د دوو ډولو څخه دی. یو کمپکټ بون دی یا کلک هډوکی دی، او بل اسپنجي هډوکی دی، اسپنجي بون دی. کمپکټ بون څنګه دی؟ د هډوکی د نسج حجرې چې دي هغه ډېر ټینګې سره تړلې یي، ډېر سره راټولې یي، او سختې سره مشتې یا متراکمې یي. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې یي. او خپله د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونو د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو ته راځو. هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لنډ هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکی کلپندوکی د انسان د سکلیټ بله مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې ویل چې هډوکي، کلپندوکی او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکی د هغو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کېږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج دی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولی و، ډېر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژېدلو توان نه درلودی، مګر کلپندوکي چې دي هغه د کژېدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کلپندوکی دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکي د ځینو هډوکي په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکې وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه شي ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره دوی درې ډوله لري چې یو نه شورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول سوی ده، داسې معلومېږي لکه ګنډلې چې یي. دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کېږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کېږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی، د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابین کې ساينوویل فلوید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکي شوېدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په سطح باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري، سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کېږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کېدي او یا هم د لګنی خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمې اندازې پورې حرکت ورکولی سي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی سي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي، او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر بند دي هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول افشا د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه بند دي، لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنې خسیرې د یو هډوکي سره نښلو سوی دی چې 360 درجه حرکت کولی سي، یعنی هم مخته هم شاته او هم رستاو چپه بغل ته حرکت ورکولی سو. د کاسه شکل په دې خاطر بند جوړ کړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داسې یو برخه باندې ننوتلې ده چې هغه خپله یو کاسې ته ورته ساختمان لري، او دوهم چپراس ډوله بندونه دي. تاسو ښه پوهېږئ یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصیږي، نو د ګوتې د کوچني بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولی، فقط د مخ خواته حرکت کولی سي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د وم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
هیله ده چې نننی درس سره د ښوونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ، او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
بدل گردون لمبا دیکھنا سما